کوم سلام ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده په راپورونه کې راځي چې د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر به د دوړې هیوادونو ترمنځ پاړي کو کې نوې با پرنيزدي بل افغان چارواکي وی د پاکستان په وړاندې د افغانستان ستراتیژي کار نه دی ورکړي د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې د مصر د روغتیا وزارت وی په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نشته کې د مور شمیر دو اویارته لوړ شوی دی خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجی پیس خوري
د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تطبیق د قانون خلاف بولي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه د فساد په منځولو ټینګار کوي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تطبیق د قانون خلاف بولي. د دې وزارت ویان جانان بوسازی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هیواد لزنیو برخو څخه د بهرنیو هیوادونو د تعلیمي نصاب تدریس په برخه کې رپورټونه ورسېدلې دي.
که چیرته دا واقعیت ولري نو د طالبانو مشران هغه باید د افغانستان خلکو ته ځواب ووایي. د افغانستان دولت هیڅکله هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په هیڅ یو سیمه هلته د یو پردي هیواد تعلیمي نصاب او د یو پردي هیواد ژبه تدریس شي.
د جنگ او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي د پکتیا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان تعلیمي نصاب تدریس کیږي. خو د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل د پوهنې وزارت په ټولو ښوونځیو څارنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د پروان د والی بصیر سلنګي لخوا د یو خبریال وهل ټکول وغندل او له دې قضایي ارګانونو یې وغوښتل چې دا مسله تعقیب کړي. د نوی یا له آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې یو مسؤل صدیق الله توحیدی وایي چې سلنګي د وختي خبري اژانس خبریال نصرت اقبال له دې عمله وهل چې په فیسبوک کې د حق په کتاب تبصره کړې و.
له کشفي او قضایي ارګانونو نه غوښتنه کوو چې د شکایتونو ته دی په جدي توګه پاملرنه وکړي، کنه نو هغه څوک چې خپل نظر څرګندوي له جدي خطر سره به مخ شي.
د پروان والی تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي سره لدی چې د جمهور رئیس حمید کرزی د 15 نمبر فرمان یو کال تیریږي، خو بیا هم په افغانستان کې د فساد په لوړه کچه لیدل کیږي. د شبکې په یوې لمی کې ادعا کړې چې له فساد سره د مبارزې لپاره د قوي سیاسي ارادې نشتوالی د دې سبب شوی چې یاد فرمان سم تطبیق نشي. د جمهور رئیس حمید کرزی په دې فرمان کې له فساد سره د مبارزې او د کارونو د ښه کولو لپاره د حکومت تقریبا ټولو ارګانونو ته خاصی لارخونی شوی دی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې د روان کال په لومړۍ ربع کې د دې هیواد صادرات 30% زیات شوی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه عامل رئیس محمد قربان حقجو نن په یو خبری غونډه کې وویل چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د صادراتو اندازه سباندې 100 میلیون ډالر ته رسیږي. د طبي پیښو کمښت د تازه میوو په حاصلاتو کې ډیروالی او په سرحدونو کې د ستونزو کمیدل د صادراتو د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل شوی دی. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ل رضوان مراد ناوړی.
د مصر د روغتیا وزارت وایي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې د مړو شمیر 2 لوړ شوی دی. د لری کړه شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون وروسته له هغې تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې مظاهره کوونکو غوښتل خپل لاریون پراخ کړي. دا راپورونو له مخې په پرونی تاوتریخوالی کې د مرسي پلویان د امنیتي ځواکونو سربیره د وسلوالو ملکیانو سره هم مخامخ شوي دي. د مرسي پلویانو ویلي چې دوی به بیا هم خپلو مظاهرو او لاریونونو ته دوام ورکړي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي چې مصر له وی حساسې شیبې څخه تیریږي. جان کری پر مصری مقاماتو غږ کړی چې په سولې ژتوګه د غونډو او د بیان د ازادۍ د حقونو درناوی وکړي. یو ځان وژونکی نن د عراق په شمال کې د پولیسو د موټرو کتار ته نږدې چاودنه وکړه. په دې پیښه کې چې په توس خورماتو ښار کې وشوه، لږ تر لږه اته پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په روانه جولای میاشت کې په عراق کې د ناامنیو په پیښو کې د پاسه 240 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې په هسپانیا کې نن د هغه ریل ګاډي چلوونکی چې له خط څخه د خویدو په نتیجه کې پکې اته اویا کسان مړه شول د پښتنو لپاره د قاضي مخ ته وړاندې شي. دو اویا کلن فرانانیسکو ګارزون به په رسمي توګه د جولای د 24 د پیښې په قضیه کې تورن شي. پولیسو ویلي ګارزون په وظیفه کې د بې پروایۍ له تور سره مخامخ دی. نوموړی تورن دی چې د سانتیاګو سیمې ته نږدې په یو ګولایي کې په زیات سرعت سره اورګاډی تاو کړی دی. دا په تیرو اویا کلونو کې په هسپانیا کې د اورګاډي د اوښتو تر ټولو بده پیښه ده. په تیرو اتو میاشتو کې په کویت کې د پارلمان د دویم ځلې انتخاباتو په بهیر کې شیعه اقلیت خپل تر نیمایي زیات څوکۍ بایللي او لیبرالو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې نن د قضایي چارواکو لخوا خپاره شوي ښیي چې شیعګانو د پارلمان په 500 سیټونو کې یوازې 8 سیټونه ګټلي. حال دا چې د 13 دسمبر په انتخاباتو کې شیعګانو 1 څوکۍ ګټلې وې. 13 میاشتې محکمې د یو حکم له مخې د مخکنیو انتخاباتو نتیجې باطلې اعلان شوې. د کویت د اطلاعاتو وزارت وایي په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون څه باندې 250% کې و. حال دا چې د دسمبر په انتخاباتو کې بیا دا اندازه 30% کې و. شیعګان د کویت د 1.3 میلیونه نفوس 30% کې جوړوي. او د روسیې فضایي اداره وایي د دې هیواد د موادو د لیږد د یو فضایي بیړۍ په فضا کې له نړیوال هوایي مرکز سره وصل شوې ده. دغه فضایي بیړۍ شاوخوا 6 ساعته وړاندې د قزاقستان د بایکنور له فضایي اډې څخه استول شوې وه. د نړیوال فضایي مرکز کارکوونکو له رسېدلې بیړۍ څخه د خوراکي موادو، د اکسیجن، د سامان آلاتو، سون موادو او شخصي پرسلونو په کوزولو پیل کړی. په نړیوال فضایي مرکز کې دا مهال 6 فضانوردان فعالیت کوي.
درنوریدونکو سلام. د کابل او زننور خارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه د سیټ کل شوې دي. په کابل کې باسمان پاک او صاف شینوي، د تودوخه لوړه درجه 9.8 ټیټي او ویشټر کل شوې. په هرات کې به هم اسمان شینوي، د تودوخه لوړه درجه 2.5 ټیټي او ویشټر کل شوې. په جلال آباد کې به هم اسمان شینوي، د تودوخه لوړه درجه 3.5 ټیټي او ویشټر کل شوې. په مزار شریف کې به هم اسمان شینوي، د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټي او ویشټر کل شوې. او په پای کې پاکنده کې به هم آسمان شینوي، د تودوخه لوړه درجه 15.5 ټیټي درويش ټکر شوي.
د ازادي رادیو ده د بهرنی چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر به د دوړی هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې نوې با پرانیزي او د دې سفر پر اجنډا کار کوي. څو
یک سفر تشریفاتی نه، بلکه یک سفر مفید و یک سفر مؤثر و عملی باشه.
افغان حکومت د پاکستان په اړه د پالیسی پر یو نوی پلان کار کوي. د پاکستان په اړه د کابل د اوسیدونکو نظرونه هم اوري.
خو دې افغانان نظر یې سره په خبرت زیور ازي د مشکلات د ذاتی
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د غوړه کولو کمیټه وایي د 28 کسانو لیست افغان ولسمشر ته سپارلی.
اولین لیست به چې ټول افغانستان پکې لیدل کیږي او په معیارونو سره برابر لیدل کیږي.
د سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان صدرات 30% زیات شوی. په پاکستان کې 2 ورځې وروسته نوې ولسمشر ټاکل کیږي. د مصر له حاله مو هم خبر وو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر به د دوړو هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې نوې با پرنيزي. د دې وزارت وی نن په کابل کې ویل چې دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په رسمي بلنه کیږي. کارپوهان وی پاکستان ته به د ولسمشر کرزی سفر هغه وخت نتیجه ورکړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو رسمي سند لاسلیک شي. له کابل پر دې موضوع اسدالله لودین رپورت لري.
د بهرنی چارو وزارت هیله لري چې د ولسمشر حامد کرزی له دې سفر سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل را منځته شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي تر اوسه پاکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په نږدې راتلونکو کې به تر سره شي. موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال افغان او پاکستانی چارواکي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کار کوي.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی
افغان حکومت له پاکستانی چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر په اړه یو ځانګړی او عملي اجنډا جوړ شي. لدی سره به دغه سفر یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور او عملی سفر وي.
پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د کېدونکي سفر خبره په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ کابل د دې هیواد د نوي حکومت یو لوړ پولي چارواکي کوربه وو. دغه چارواکي د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وو، او کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې له بهیر څخه د ملاتړ د اعلانېدو تر څنګ افغان ولسمشر ته د نواز شریف رسمي بلندلیک وسپاره. افغان چارواکي تل ادعا کوي چې وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري. ولسمشر حامد کرزي هم په اصولو کې موافقه کړې چې اسلام آباد ته به سفر کوي، خو ټینګار کړی چې د سفر اجنډا او ابتدایي کارونه یې باید مخکې له مخکې ترسره شي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک او ټولې اختلافي مسلې پکې حل نه شي، دارنګه سفرونه نتیجه نه ورکوي. سیاسي کتونکی یونس فکور هم ورته نظر لري.
هغه د اختلاف وړ مسایلو خبرې وشي او نتیجه دا وي چې د پاکستان سره د همکارۍ یو ستراتیژیک تړون امضا شي چې ټولو مسایلو ته پشکې جواب وي. هغه دا چې د ترانزیت پر مسله، د دښمنانو د ساتلو پر مسله، سرحدي موضوعاتو د تنظیم پر مسله که لار به حل پیدا نه کړو او یو تړون امضا نه کړو، زه فکر کوم دا به لوبه وي، د هغه کدي وخت به ور ضایع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کول هغه موضوع ده چې د پاکستان پخوانی حکومت هم غوښتنه کړې وه، خو افغان حکومت هماغه وخت وویل تر څو چې پاکستان د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي نه کړي دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر کرزي پاکستان ته په وار وار سفرونه کړي، خو د نواز شریف په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دا د ښاغلي کرزي لومړی سفر دی چې ټاکل شوی ترسره شي. پاکستان ته د افغان ولسمشر له پرله پسې سفرونو سره سره اوس هم داسې انتقادونه موجود دي چې دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. کارپوهان وایي تر څو چې افغان حکومت له پاکستان څخه رسمن او په لیکنې بڼه ژمنې وانخلي، دا رنګه سفرونه به یوازې تشریفاتي بڼه ولري. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل وایي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه د پالیسۍ پر یوه نوي پلان کار کوي. په بهرنیو چارو وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر وایي چې د پاکستان په اړه د افغان حکومت اوسنۍ پالیسۍ مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستان د سولې په عملیه او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. نور د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو مسؤل وایي په تیرو 12 کلونو کې د پاکستان په اړه د افغانستان د دولت پالیسي مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه خو د بهرنی چارو وزارت د پاکستان په اړه په یو نوې پالیسي باندې کار پیل کړی دی. د بهرنی چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا وایي د پاکستان په اړه نوې پالیسي د بی پلان په نوم یادیږي، خو ده د دې پلان په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ښاغلی تمنا وویل د دې طرح په اړه اوس بیلابیلې ادارې مشورې کوي.
په اوس وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د بی په نوم په یو پلان کار کیږي. د ای پلان هغه پلانو چې په تیرو 12 کلونو کې مونږ مطلوبو نتیجو ته نه یو رسولي. د بی په پلان کار کیږي تحلیلي او د بحث وړ چې برابر شوی، او د افغانستان په امنیتي او اقتصادي برخو کې دا طرح د ښکېلو ادارو مشورې ته وړاندې کیږي چې هغه طرح د یو الټرناتیو ده چې مونږ څنګه وکړای شو له پاکستان سره خپل بهرنی سیاست او بهرنۍ اړیکې په داسې شکل جوړ کړو چې ستونزو سره سره وکولای شو چې اوسنۍ ماحول مثبت اړخ ته واړو.
فزاره به سمت یک فضای مطلوب مو تغییر بده.
نوموړي دا خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه په یو بحث کې وکړه چې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وو. ښاغلی تمنا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د کتونکو په باور د افغانستان او پاکستان اړیکې اوس تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې، او افغان دولت په ډاګه پاکستان د افغانستان پر ضد په توطیو تورنوي. نوموړي زیاته کړه د یو څېړونکي په توګه ویلی شي چې پاکستان له افغان حکومت ځینې مشخصې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې پراخه سوداګرۍ، په ځینو ولایتو باندې د طالبانو کنټرول، د ډیورند د مسلې په اړه د افغان حکومت د دریز نرمښت په افغان سوله کې د پاکستان د ونډې زیاتوالی په افغانستان کې د هند رول راکمول د بلوڅو ملت پالو لملاتړ څخه د افغان چارواکو لاس اخیستل شامل دي. ښاغلي تمنا وویل افغان حکومت هم ځینې مشخصې غوښتنې لري. د نوموړي په وینا افغان حکومت غواړي چې د کونړ په سیند داسې بند ورغوي چې دواړه هیوادونه ورنه ګټه پورته کړي. د ټاپي په نوم له افغانستان څخه د ګازو د نلیکې د تېرېدو پروژه دې بشپړه شي. پاکستان دې په خپل ګوادر بندر کې افغان سوداګرو ته امتیازات ورکړي او هند ته دې لار ورکړل شي. په یاد خبري ناسته کې د ولسي جرګې غړي له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې یو قوي ملي او واحد ستراتیژي خپله کړي. نادر خان کټوازی له حمید کرزي وغوښتل چې پاکستان ته په خپل راتلونکي سفر کې دی له پاکستاني چارواکو سره قاطع او جدي خبرې وشي.
نو خو کچیر ته ولسمشر اوس پاکستان ته سفر کوي، له ولسمشر دې ما په خپل باندې زیم دي ټول افغانانو دغه ایله ده چې ولسمشر دې دغه هوایي سفرونه چې دومره وکولو او پاکستانیان دلته رالو دلته ګټه نه لري، له پاکستان سره دې قاطع خبرې وشي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي وغوښتل چې پاکستان ته سفر وکړي. افغان ولسمشر د پاکستان سفر په اصولو کې منلی دی. له دې نه وړاندې هم حمید کرزي پاکستان ته 19 ځله سفر کړی چې په هر ځل ورته پاکستان ژمنې ورکړي، خو افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان هیڅکله په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم دل محمد نیازی ده مون غواړو چې روابطم خوي په دې خوي چې صلح کې زمون خیرم ده او د پاکستان خیرم ده. که چېرته زمون مل خرابې نو دا هم ضرور خرابې کوي. باید راشه درشه وي د سپینګرو د خوا داسې لویه جرګه وي، یو بل سره کښېني، لاندې باندې سره کښېني او مذاکرات وکړي او یو ښه صلح منځته راوړي. مونږ وایو چې نوی حکومت به راشي، دا د کونړ توغندي به یو اندازه بند شي. نواز شریف حکومت راغی، هغه اوس بیا هم هغه توغندي را روان دي. په دې باندې خو مشکل نه حل کیږي، شاید زموږ مشکل نور هم زیات شي.
نصیر احمد، پاکستان افغانستان باید ډیر ښه نیک روابط ولري او پاکستان نوی دولت هم جوړ شوی دی. ان شاء الله چې روابط به نیک شي د افغانستان او پاکستان. هغوی د افغانان نه زاری چې د پیښور ته ځي ورځي، دا مشکلات ډېر زیات دي. هغوی د خواته راځي، دا دوه جانب چې عوام ونه ځورول شي نو هېڅکله به دغه کیږي نه، روابط به نه خرابېږي.
زمانم عبدالحسین، زمان پسر چه افغانستان و پاکستان خود دواره یا اسلامی مملکت دی، لکه ورون غونده باید جواند که با سر رابط لکه ورور غوندی. پاکستان حکومت نم منگ غوره چه لکه چه ده منگ سر چه خیالی که لرو خود باید منگ سرم ده خیالی که ولری. اغاز چه ده درست جهانیان واشه، اغاز چه طالبان انتحاری اغاز ده روزل کی گی و پا افغانستان چه در علیگ ده غریب مسلمان غر خلق ده بشاره خلق ملکی خلق واجل کی گی. دا درس خلق پدی پیگی هم دغه نه دی لاس واخلی نور منګ څور سرسنه غوړو.
د کابل څو اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کولې او د پاکستان له نوي حکومت څخه خپلې غوښتنې مطرح کولې. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې پاکستان دوی ورځې وروسته نوی ولسمشر چې دنده یې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري ټاکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټه وایي چې د 28 کسانو لیست یې افغان ولسمشر ته سپارلی دی. جمهور رئیس له دې ډلې څخه 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه ټاکي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې پر دې مسله انتقاد لري. تفصیل د معصوم میوند پر پټ کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لپاره د کمیشنرانو د غوره کولو کمیټه وایي د دغو 28 کمیشنرانو په غوره کولو کې د بېطرفۍ اصل په پام کې نیولی او له هیڅ ډول سیاسي فشار سره نه دي مخ شوي. د دې کمیټې غړي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاد د یکشنبې په ورځ د دې لیست اعلانولو پر وخت وویل چې دغه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون له شرایطو سره سم غوره شوي. نوموړي دغه شرایط داسې یاد کړل:
موږ چې معیارونه ورته نیولي، زه به صرف هغه معیارو ته مشخصه اشاره وکړم چې اومه ماده د دې قانون وایي هغه شخص چې د کمیسیون د غړي په توګه ټاکل کېدای شي چې د لاندې شرایط لرونکی وي: یوازې د افغانستان تابعیت ولري، لیسانس وي، اقلن د اهلیت او نیک شهرت درلودل او همداشان د لیسانس لپاره 15 کلن او تر هغه پورته 3 کلن کاري تجربه او 10 کلن عمر بشپړ کړی او په بشري ضد جرمونو ککړ نه د دندې او تصدی په وخت کې د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. اولین لیست به چې ټول افغانستان په کې لیدل کېږي او په معیارونو سره برابر لیدل کېږي.
ښاغلی مسلم یار وویل چې دا کسان یې د 218 کسانو له ډلې چې دوی ته یې اسناد سپارلي او غوره کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون له مخې چې نوی تصویب شوی افغان ولسمشر احمد کرزی به د دغو 28 کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو کمیسیون لپاره 9 تنه غړي ټاکي. د غوراوي کمیټې شپږ غړي لري چې د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، د سترې محکمې سرپرست، د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمیسیون رئیس، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس او د مدني ټولنې یو استازي پکې شامل دي. خو دغه کمیټه وایي د مدني ټولنې استازي ځکه په غونډه کې شرکت ونه شوای کولای چې مدني ټولنې تر پایه د خپل یو استازي پر ټاکلو بریالیتوب ترلاسه نه کړ. په یاد وو چې کسانو کې عبدالرحمن هوتکی، اجما بلوڅاده، نور الحبیب نثار، د ولس جرګې پخوانی غړی شرف ازرمتی، د هرات پخوانی والی یوسف نورستانی، د کلو د پراختیا پخوانی وزیر جارالله منصوري، اسد الله فلاح، ګلالی اڅکزی او ځینې نور کسان شامل دي. خو د حکومت د سیاسي اپوزیشن ځینې ډلې پر دې لیست انتقاد کوي. د ملي ائتلاف ویان فضل اقا سانچرکی ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دا کسان بې تجربه او غیر مسلکي اندي.
په ښکاره ډول دغه لیست ښیي چې قومي انډول په پام کې نیول شوی، خو له بده مرغه واړ مسلکي او تجربه کار خلک چې دغه ډول درانه کار توان ولري، په ټولیزه توګه دغسې کسان کم په پام کې نیول شوي. یو څه اندېښنې شته، خو بیا هم موږ هیله لرو چې د دې 28 کسیز لیست له منځه چې ځینې کسان پکې لیدل کېږي، ولسمشر مناسب کسان غوره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او ځینو غړو کاري دوره د تیرو 2 میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې وه. پخوا به سیاسي ګوندونه اکثر د انتقاد کاوه چې ولسمشر غواړي په دې کمیسیون کې خپل کسان وګماري، خو اوس د غوراوي کمیټه وایي یوازې اسناد او معیارونه په پام کې نیولې دي.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د غوراوي کمیټې پر کار انتقاد کوي او وایي د 28 کسانو د غوره کولو تګلارې سمه نه وه. د دې ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي چې دا کسان په لږ وخت کې وټاکل سول او د مسلکي توب پر ځای قومي ترکیب ته پکې ډېره توجه سوې ده. د دې لیست په اړه ښاغلی سپینغر زموږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې خبرې کړي.
په اشخاصو باندې ونغږیږو، ځکه اشخاص ټول محترم کسان دي، با شخصیت او تحصیل کرده کسان دي. خو دغه کومه روش چې کمیټې گزینش د دې کسانو د انتخاب لپاره نیولی که دته وګورو دا ډېر ناقص و. یو دا چې مدني ټولنې هغه کوم نماینده چې متاسفانه د هغه نماینده نه غیر دا گزینش وشو چې د خپل په مشروعیت تاثیر کوي. بل مسله دا ده چې دوی وخت ډیر محدود که او په محدود وخت کې طبیعي ده چې افرا واجد شرایط کسان نشي کولی د خپله میو نوه نقیصه وه چې دغه شي. بل دا ده چې د انتخابات خپله یو مسلک دی، یو تخنیکي برخه ده نسبت دې ته چې یو سیاسی برخه اوسي تر څو د ټولو اقوامو حضور مونږ ته دغه هلته تعمیل کړو. د قومیت مسله دوی ډېره جدي ونیوله او هغه فورم هم چې و په هغه کې هېڅ نه وه تاکید په انتخاباتي تجربې یا داسې زده کړې چې د انتخاباتو سره اړخ لګي په هغه نه و شوی.
خبره داده چې د مدني ټولنې استازي چې یو نفر باید هلته و، د شپږو نفرو څخه په کمیټې کې ستونزه خو دا وه چې د مدني ټولنو لخوا ستونزه نه موجوده وه، یعنې د فیفا اداره او د ټیفا اداره او ځینې نورې ادارې په دې ونه توانېدلې چې په دې 4 ورځو کې خپل یو استازی ورمعرفي کړي. نو آیا فکر نه کوئ چې ستونزه ستاسو له اړخه څخه وه؟
نه، ستونزه د کاملا د کمیټې د اړخه وه، ځکه په حکم کې چې رئیس جمهور کمیټې ته لیکلی او چې دوی باید یا غ نهاد څخه چې د انتخاباتو سره مرتبطې د هغه نه نماینده وغواړي. دوی دا مسله د اداري امور د خوانه مدني ټولنو ته واچوله او هیڅ نوه معیار مطرح نه کړ. اول خو باید دوی دا کار کړی وای، خو کله چې بیا مدني ټولنې ته واچو باید د مدني ټولنې نظر دوی منلی وای. مدني ټولنې نه راټوله شوه، هماغه مدني ټولنې وګوري چې په بن کانفرنس ته دوی د مدني ټولنې استازی وټاکه، د ټوکیو ته وټاکه او شیکاګو ته وټاکه چې کاملا حکومت سره دا مشروعیت لري. هماغه مدني ټولنه بیا د ځینې معیارونو د مخې نه راله، فیفا یې تعین کړله، د فیفا او تیفا ترمنځ د فیفا معیارونه لوړ وګڼل او د دوی یو نماینده یې معرفي کړ. خو کله چې دا بیا لاړه هلته، د کمیټې ګزینش بهانه وکړله چې نه وله فیفا دغه ده درالې دغه موافقه نه ده.
د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې وایي چې دغه کسان چې په دې لیست کې دي 28 نفره دوی کاري تجربه کمه لري او غیر مسلکي دي ځینې یا یوه برخه. دا انتقاد څومره پر ځای ده؟
ما مخکې دا کاملا پر ځای ده. ګوره، انتخابات یو مسلکي او تخنیکي پروسه دا پر ټولې دنیا کې کومګه سید عبدالله شخصیتونه ډیر خدي معتبر شخصیتونه دي، کریکټر به نظر ده، تحصیلاتو ده نظر. خو انتخاباتو پروسه لازم مسلکی توانایی غواړي، لازم بک‌گراوند او تجربه غواړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وو. په خوست کې یو شمېر خلک او د مدني ټولنې فعالان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دي د نوم لیکنې مرکزونه او د انتخاباتي حوزو شمیر زیات سي. تفصیل د نجیب الله الخیل خبري.
د ولایتي شورا استاد زهره جلال وای د ولسوالۍ په ودانۍ کې چې ډېرې پوځي ادارې هلته موجود دي او د امنیتي اندېښنو له کبله د تلاشۍ بهیر هم ډېر سخت دی، نو ښایي یو زیات شمېر ښځې او سړي یا د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي.
مرکزونه ټول په ولسوالیو کې دي او یا هم ښار کې دي، چې ښځو ګډون په داخل د ولسوالۍ چې هلته نظامي قوتونه هم موجود دي او نن سبا حالات هم داسې نازک دی چې باید ډېر پلټنه وشي. کېدای شي
قومی مشر حاجی شریف راول خلک د ټاکنو په ارزښت پوهیږي او په هغه کې د ګډون په اړه څه تردید او شک هم نه لري. هغوی ته باید د نویو مرکزونو د جوړولو له لارې په ټاکنو او د نوم لیکنې په بهیر کې د ګډون زمینه برابره شي.
خلک دې ته آماده دي، خدای کې خلکو هیڅ کوم تردید نه لري. منتها مشکل زیری چې موږ وینو دا ده چې مثال هغه حوزې د تجربې کې یا هغه حوزې امکان دي چې نه دي پرسونل ممبرین پکې او تاسو یار کې یو هفته په وځي کې یو هفته په وځي کې چې مثال خلکو خصو
مفتی حبیب الرحمن خوستای په ټاکنو کې د خلکو ګډون د اسلامي شریعت له نظره داسې سیړي.
انتخاب یا رای اچونه شرعاً درې حیثیتونه لري، اې دې ته هم وکالت یلی شي، دا هم شهادت ده او هم امانت ده. خو دې درې صفتونو سره دا یو متصف یو کار دی یا یو موصوف ده، داسې به ورته ووایي چې دا درې صفتونه لري. لومړی باید د انتخاباتو پروسه په تمامه معنا سره تصفیه شي.
د مدني ټولنې فعال ظاهرشاه انګار وایي که چیرې د ټول ټاکنو مرکزی او ولایتي دفترونه له مدني ټولنې سره خپل فعالیتونه همغاړي کړي، نو مدني ټولنه د خلکو په عامه پوهاوي او په ټاکنو کې د ولس د هڅونې په برخه کې ډیر څه کولای شي.
ډیره زیاته برخه چې دوی لرلی شي په عامه پوهاوي کې ده، چې خلک په دې باندې پوهی کې چې دوی باید کارت واخلي. همداشان په نوم لیکنه کې په راچونه کې دوی خلک دې ته هڅولی شي چې ولس او خلک یا رای چونکی په دې پوه کې چې دوی خپل رایا چاته ورکی، یعنی دوی ول کسته باید رای ورکی.
دی یادونه ور د زمری میاشت په 15 د افغانستان د نور سیمو په شان د خوست په ټولو ولسوالیو کې هم د نوم لیکنې دویم پړاو پیل شو.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د سوداګری او صنایع خونوي چې د روان کال په لومړی درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 30% زیات شوی دا چې علت څه دی؟ نسیم شفق براتوي.
د طبي آفاتو کمښت له ګاونډي هیوادونو سره د سرحدي او ترانزیتي ستونزو کمیدل او د تازه میوو د حاصلاتو زیاتېدل د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي مهم عوامل بلل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم بولی او وایي چې باید پاملرنه ورته نور هم زیاته شي. ښاغلی حقجو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې ګڼې ستونزې پرتې دي، خو بیا هم په روان کال کې پراختیا د پام وړ وه.
صادرات افغانستان
د افغانستان صادرات په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو کې مهم او کلیدي رول لري. په مجموعي توګه د تیر کال په لومړۍ روبه کې زموږ د صادراتو اندازه 4.5 میلیونه ډالر و، خو سږ کال دا اندازه د روان کال د همال له لومړۍ نیټې د جوزا تر وروستۍ پورې څه باندې 100 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده.
محمد قربان حقجو سرګند کړه چې د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره غالۍ، وچه او تازه میوه، سبزی، حیواني محصولات او حبوبات شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق مسولان وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه حبوبات جوړوي چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک ډالر وو، خو سږ کال په همدې موده کې اندازه 3.5 میلیونه ډالر ته رسیدلې ده. محمد قربان حقجو وایي چې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې ځینې مهمې ستونزې هم پرتې دي چې هوارولو ته یې باید جدي اقدامات وشي. د هیواد په دننه او بهر کې ترانزیتي خنډونه، د صادراتي موادو ناسم پروسس په لویو لارو کې فساد، او د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د ترلاسه کولو پیچلې پروسه په دې برخه کې اساسي ستونزې وبللې. که د صادراتي موادو ټیټ کیفیت او ناسم پروسس ته لازمه پاملرنه ونه شي، نو ښایي چې د افغانستان پر صادراتو ډیره بده اغیزه وکړي.
کیفیت پوهنې
تولیدی اقلام صادراتی ما.
زموږ د صادراتي موادو ټیټ کیفیت یو عمده ستونزه ده چې ورسره مخامخ یو. زموږ قالینو د ډیزاین او کیفیت له پلوه خپل پخوانی مینوال له لاسه ورکړي. دغه راز زموږ بزګران نشي کولی چې د تازه او وچو میوو په برخه کې لازم شرایط په پام کې ونیسي. نو باید ټول صادراتي مواد که تازه او وچه میوه ده او که سبزی او داسې نور باید سم پروسس او تیار شي. افغانستان اوس مهال ډیر صادرات پاکستان ته لري، خو هندوستان، منځنۍ آسیا، ایران، روسیا، چین، اروپا، کاناډا، استرالیا او خلیجی هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. د اقتصادي چارو سیډونکي وایي چې افغانستان لا هم یو وارداتي هیواد بلل کیږي او د صادراتو اندازې د وارداتو په مقایسه په هیڅ حساب ده. دوی ټینګار کوي چې باید د افغانستان تولیدات زیات او صادراتي مواد د نړیوالو بازارونو په معیار برابر پروسس شي.